السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغلست نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شې خبرې زملالې بشیریم د دې خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخولي په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لسر ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خواني استاذي سایما خوګیانی او همدارز د افغانستان په سنا کې په خواني سناتور انارکلی هنریار زموږ ملمنی دی له دوی سره به خبرې کوو اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له ملمنو څخه پوښتنې وکړي او یا هم په دې خبرونه کې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړي موږ ته زنګ ووهئ د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120501 او موږ همداراز د واتس اپ شمیره هم لرو تاسو کولای سئ چې د هغې لارې موږ ته زنګ ووهئ او یا هم راته خپل پیغام پرېږدئ موږ به یې په دې خپرونه کې خپور کړو د واتس اپ شمیره دا 00420221120401 اوریدونکو تاسو هم داراس کولای سئ چې د سکایپ لاري مشتخپل پیغام پریږدي او یا هم راته زنګ ووهئ زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio په دې خبرونه کې موږ له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي او نن موږ غواړو چې د خپلو دوو میلمنو انارکلی هنریار او سایما خوګیانی سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره خبرې پیل کړو زموږ همکار تخنیکی همکار میر احمد صافی صاحب هڅه کوي چې له دواړو میلمنو سره زموږ رابطه قائم کړي او موږ همداراز هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې راواخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو اوریدونکو که تاسو موږ ته زنګ وهئ پر دغو شمیرو موږ ته زنګ وهلای سئ 00420221120501 او همداراز د واتس اپ له لارې هم موږ ته زنګ وهلای سئ د واتس اپ شمیره ده 00420221120401 اوس هم ګورو که ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي دوی به راواخلو فکر کوم چې تر اوسه پورې چا موږ ته زنګ نه دی وهلی تر یوې لنډې دمې وروسته اوریدونکو بیرته به له تاسو سره یو
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00420221120401
د ازادي رادیو خبرونه مخکښ شې د تشرغ لاست اوریدونکو تاسو زما ملالی بشیر څخه د دې خبرونه لالاري زمرجغ اوري زما تخنیکی همکار میر احمد صافی دی په دې خبرونه کې د مخکښ شې په پروګرام کې موږ له داس شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړنو او تجربو په اړه له دوی څخه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنه خوانی سناتور انارکلی هنریار هم درس په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خوانی استاذ سایما خوګیانی میلمنه دي اوس لمش سره فکر کوم چې سایما خوګیانی د تلیفون له لارې وصل شوی ده خوګیانی صاحب مننه چې تاسو وخت وایستی
مننه تاسو نم ډیر زیات
سایما جانی که تاسی لومړی په لومړی سر کې زموږ اوریدونکو ته وایست چې په ولسی جرګه کې چې تاسی د خلکو استازی واست، هغه مهال تاسی کومو کارو ته لومړیتوب ورکړی و چې د ښځو په برخه کې وکړي؟
من ډېر زیات هم چې په ولسي جرګه کې استازی وو یا د خلکو نمایندګي مې کوله تقریبا شپاړس کاله. نو موږ لومړیتوب اول هغه قوانین ته وتلو چې موږ په ولسي جرګه کې مثلا تصویبول، وختم ډېر زیات کار ورته وکړو، لابي ورته وکړو چې په هغې کې مثلا د ښځو ګټې خوندي وي یا د ښځو په ګټه وي هغې قوانین ته، او بل د خپل ماتلین سره د دو د ارادي تمثیل کوونکي وو په ولسي جرګه کې وو، او زه خصن د مشکلات او د ستونزو د هرولو په اړه کوم شاو د حکومت سره په تماس کې، مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا د زلم چې مثلاً ستونزې لري، شاګردان ستونزې لري، څه کولای شو ورته، او د کار په حق له مثلا اکثر خو د بیکاره په وخت کې خصن په اطرافو کې په کلو باندې کې، او یو څه اقتصادي ستونزې لري د ښځو وزارت سره نور نهادونو سره چې د ښځو د پاره به کار کولو د هغې غږ به مرته رسولو چې دوی دپاره د کار زمینه برابره شي، او یا خویندې دي موږ مثلا چې وختې په دولتي غیر دولتي ادارات کې کار وکړي، غیر دولتي ادارات هم په اړه لرله، او بیا هم غیر مستقیم کله کله ورسره کومک کولو په دولتي اداراتو کې اکثرا چې دوی مثلا امتحان ورکولو او ډېر کوشن کول چې دوی حق ځای نشي، تر څنګ چې حق ځای نشي وایي دوی کومک ورته وشي، ځکه ښځې نسبت نارینه ته ډېرې ستونزې لري. نو ښځو لپاره هم په دغه برخه کې خصوصا د صحت په برخه کې ډېر زیات کار ورته کولو غوښتنه، چې مثلا دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځایونو کې چې ډاکتران نشته، ډاکتران ته شکو وزارت ساته مالې ته وهڅوو چې هلته ډاکتره ولیږي، یا اقل میډوایف باید هلته اوسي چې دوی ستونزې حل وي. نو د دوی ستونزو په هکله مثلا خصوصا په د معرف بخش کې، د ساتامې په بخش کې، او د کار کولو په برخه کې ډېر زیات ورته منډې کړي دي.
تاسی یادونه وکړه چې د کلینیکونو د جوړولو په برخه کې تاسی ډیر خلې ځلې کړې دي، په دغه برخه کې که تاسی یو یا دوی بیلګې یادې کړې راته او کیسې راته وکړي چې تاسی په دغه خلې ځلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي واست؟
من ډېر زیات یو بیلګې به زه ته یاد کړم چې زموږ په جوړ کې یو شفخانه هم درلودله، چې دغه شفخانه ته مثلا د څو ولسوالۍ خلک ورته راتلل، د پچیران ګام نه به خلک ورته راتلل، مثلا د شاوخوا د شیرزاد نه خلک ورته راتلل، خپله د خوځونو نه خلک ورته راتلل، مګر بستر ورته کفایت نه کولو. نو په هماغه وخت کې زموږ وزیر په ساتنې فیروز وو، فیروز دی فیروز چې زه ورغلم، دا تقریبا سل بستره نور هغه شفخانه مثلا لوړه کړه، تعمیر یې ورته جوړ کړه، امکانات ورته ورکړه، هغه انجوګان چې مثلا هلته به یې کار کول، دا ماسته وه د هغو سره به موږ بار بار مثلا تماس نیولو، هیلمټ سره هم تماس نیولو چې دوی د پرسونل دپاره مثلا پرسونل ډېر شي په کومه برخه کې ډېر شي، او طرف امکانات ورته ورکړي د دوا دپاره. نو هغه هم ورته هلې ځلې ډېرې زیاتې کولې، او همداسې مثلا نور سوالې کې نو خپل چون پوښ مثلا خپل د کور ټول سوالې کې ډاکټر نه پیدا کېدله، چې هلته میډ وایف وي کوشم دا چې په دې وټا کړل ته بوزم موږ زکه د خپل ته خدمت کې عقل نه متخصص ای او هندي ډاکټر باید د اوسېږي چې د خو لپاره خدمت کې. نو د هر یو سوالې نه به موږ ته زموږ مطلب نو مکتبه خپل غږ را سوال موږ به غته ریږي پور سوال هم دار سم مثلا به شو د سوالې خوشو خوشکم بد کلینیکو چې دا اوس هم کار نه په پروسس کې وو، نو خو چې مثلا لاس دې سره ورته ورکې دا کلینیک ته تکاغه وخت کې چلته امریکایانو خارجانو اکثر وخت په دا دی سرک باندې دلو د میدان هوایي سرک ډېر خلک چې مثلا ولادي تکلیف ولرلو ساتونو ساتونو په لار کې پاتې کېدلې چې زموږ د پاره مثلا دا زغم وړ نه وه، بیا هم تماس ونیولو د دوی مشکلات د وزارت ساتنې سره شریک کړل چې دوی لپاره قانون باید داسې کلینیک جوړ شي چې ولس د سره ولري چې مثلا عاجل مریضان پیدا کېږي دغه هلته باید تداوي شي یا مالجې شي. نو دې لپاره هغه کارو اوس هم پروسس کې وو، نه پوهېږم چې نتیجه په اخره کې به څنګه شوه، ځکه نظام بدل شو پوه نه شو چې د اجراتو شي پوهنه شو، هغه وخت هم ورته کارونه پروسس کړي وو د ادم اسې سره هغو ته میلوله وزارت ساتنې نه ورته کارونه خلاص کړي وو.
خو ګانی صاحب په ننګرهار کې په ګڼو برخو کې د نجونو لپاره ښوونځي تر اوسه پورې نسته. دغه اصلا یو د اندېښنې وړ خبره ستاسو په نظر آیا ده کنه؟ او هغه مهال چې تاسو کتل چې په ننګرهار کې په ډیری برخو کې داسې ځایونه سته چې نجونې نسي کولای چې ښوونځي ته ولاړې سي ځکه چې هلته ښوونځي نسته، نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسو کړې وې؟
من دې زیاته یعنی دیش نه بدون څه رپورټونه کو چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ښوونځي وو. زه خپله مثلا دغه سې د یو کلي وم چې د بربهار په نوم یادېدلو، یا نغلته یې ولسه جوړ شو جنکې په فاصلې ده د هیوي د لیسې سره سره مقایسه کولی شي. ډېره خلصه متاسفانه بیا یو سم شي مثلا په بم باندې ورته ولسولو، نو مکتبونه هلته وو. شاید ځینې ولسوالۍ به وي مثلا لرې پرتې ولسوالۍ چې هغلته تروس لا جنکې به په جوماتونو کې درس ویي یا به په کورونو کې درس ویلی، یا تعمیرونه به ورته نه وو. خو نور یو اندازه مثلا د معارف دپاره کار شوی وو. نو یو شی وو چې د استادانې نه وي، مسلکي استادانې خصوصا لسانسه استادان نه وو. د خوځ دپاره همدغه مشکلات ډېر زیات وو. اکثر دا زموږ جنکۍ به چې شپږم صنف ته لاړې، بیا به فامیلونو اجازه نه ورکول چې د نارینه وو استادان سره درس وي. نو په کورو به کې نه ولې، ځکه دوه بلک زره څوارلس کالو پنځلس کالو ته تورسې به یې نه پرېښودلې. دغه ستونزه وه چې موږ کوشش کولی شو مثلا ښځینه استادان باید هر ولسوالۍ کې زیات شي. بیا په هماغه اساس وو چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمینونه جوړ کړل. دا ښځه به چې دولس منه فارغ شي، بیا به تشویق کولی شي دوی لاړ شي در معلمین ته دوه کاله یا څلور کاله در معلمین ولولي، تر هغه چې په هغه منطقه کې نو ورته ښځینه استادان پیدا شي. حتی یو وخت داسې شو چې د دوه نه به امتحان اخیستل کېدو چې د ښځینه وو معلمین نه په مرکز کې اصلاحات اداري او معارف په شریکه، بیا به یې ورته ویلې تعهد به تنه اخیستو چې تاسو بېرته چې په خپله ولسوالۍ کې به درس ورکوئ، تر هغې چې مثلا ښځینه معلمینې پیدا شي. او یو شی بله مو ځینې ځای کې شاید کېدای شي خیالي معلمینې به وي مثلا ځینې وختونه کې چې د تشکیل به وو، یا به معلم درک نه لرلو، یا به معلمه په ننګرهار کې معاش به د ولسوالۍ نه اخیستو، امتیاز به د ولسوالۍ نه و. داسې مشکلات خو تا کم دونه ډېر نه و.
بله، خو ګرنی صاحب تاسو د خپلو خبرو پر مهال یادونه وکړه چې د نجونو دپاره یو ښوونځی وو ستاسو په سیمه کې چې هغه په بام والوزول سو. موږ ته ډیری دلته اورېدونکو او همداراز موږ میلمنو یادونه کړې ده چې طالبانو تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو د نجونو دپاره ښوونځي په بامونو الوزول، یا یې ورته اور ورته کاوه چې د نجونو مخه ونیسي. هغه مهال هم د دې تیرو شلو کلونو پر مهال چې د دوی مخه ونیسي او دوی ښوونځیو ته ولاړې نسي او پر شا پاتسي، د دوی د سیمو وضعیت پرمختګ ونه کړي. اوس چې طالبان په واک کې دي په افغانستان کې، د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې لکه ننګرهار او داسې سیمې لکه غزنی او هلمند چې هلته طالبان دغه سابقه لري چې ښوونځیو ته اور اچاوه، اوس څومره هیله سته چې بیرته به په دغو سیمو کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي؟
اوس خو فکر کوم چې څو ولایت کې دوی اعلان کړي چې موږ تر دولسم څخه پورې جنکۍ ته اجازه ورکړو. نور نه پوهېږم، دوی مقرره جوړوي، لایحه جوړوي، قانون جوړوي، چې جوړوي د هغې په اساس وځي جنکۍ ته مثلا اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي ښوونځیو ته. په اطرافو کې ګمان کوم په هغه اندازه د جمهوریت وخت خلک موږ ته تللو څه فکر نه کوم، کوڅو زړه ښه کېږي چې لاړ شي. او په خپله د جلال آباد په ښار کې چې موږ ګورو یو اندازه مشکلات د ښځو لپاره شته. د مثال په ډول زه ته یو ژوندی مثال درکوم چې په ننګرهار د معرف کې، یعنی د ننګرهار د تنتبې په ریاست کې، یوه ښځه چې د مرضی په نوم باندې وه، دې ماستره وه د خپله د ننګرهار د پوهنتون نه، او دا معاونه د ریاست تنتبې وه، په درېیم بس کې کار کولو. نو هغلته بدون دې نه چې یو معاون چې خپله د سرنوشت وو د تدریسي معاونو دی، راځي په خپل امزادي ته مکتوب ورکړي د لیږي بیرته مکتب ته، او ورته د اختار په شکل ویي چې نورې ښځې دلته کار نه شي کولی په ریاست کې. نو که تاسو کار کوئ مکتبونو کې کار کوئ، نو چې د هغې مرضي معاش سواله کېږي تقریبا نیم معاش ته نه ګرځوي. یعنی فشار، تهدید، اختار اوس هم د ښځو لپاره شته. ورته ویي په ډاډ ورته ویي چې تاسو نور دلته ښځې دلته کار نه شي کولی که نه. یعنی فکر کوي چې په هغې بس کې ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي. نو طبعا لاندې جنکۍ هم مثلا داسې تهدید سره مخ دي. فکر نه کوم چې په کومه اندازه باندې چې پخوا په جمهوریت کې ښځې په شوق علاقه باندې مکتب ته تللي او اوس لاړ شي، ځکه او په دې پوهېږي مثلا چې دا چا چې مکتبونه ولوسته ماستران شي، ډاکتران شي، نتیجه یې یعنی منفي ده. نو خلک نو امید شي دي نګر شي د امنیت له لحاظ امنیت په خو یو زه ورته پخوان چې مکتبونه ورزول شاید زو دا کارونه کوي نظام لپاره دا کارونه کوي خو مطلب خلک نو امید دي ډېر خلک مایوس دي خلک نو امید دي
بلې او خوګنۍ صاحب که تاسې په دې اړه یو څو کیسې موږ ته وکړئ د خپلې کورنۍ د خپل ځان چې تاسې اوس مهال څنګه خپلې ورځې شپې تېروئ ژوند څنګه پر مخ ځي تاسې چې پخوا یادونه مو وکړه مخکې چې 14 کاله تاسې د افغانستان په ولسي جرګه کې کار کړی دی او د خلکو استازې پاتې سوي یاست اوس چې تاسې نور هغه پرمختګ چې تاسې کړی وو یا هغه لاسته راوړنې چې تاسې درلودې په خپل زحمت باندې مو ځان تر دې زرا رسولی وو هغه نور تاس نسی عملی کولای ژوند څه ډول دی
فقط ژوند زمونږ ته لکه سړی چې ژوندې مړوي هغه په دې معنی چې څوک فعالیت نشي کولای څوک چې کار نشي کولای څوک چاته ګټه نشي رسولی دی چا خدمت نشي کولای نو دا په دې معنی ده چې سړی ژوندې مړ دی نو ما خپل هم تقریبا 16 کاله ډېر یعنی ما غل طالبان دغه اول رژیم چې مبارزې ته شروع کړې وه افغانستان د ښځو لپاره مې وخته چې مبارزه وکړم د ننګرهار د خلکو دپاره د افغانستان د خلکو دپاره تعلیم مکې ما سره پورې درس وویلې تقریبا 14 کاله مې ولسي جرګه کې کار وکړ مخکې هغې نه معارف کې کار کړی وو همدارنګه په سره تعلیم کړی وو د بشر په کمیسیون کې وو د امریکې غږ راډیو سره ډېر ځانې کې مې کار کړی تقریبا 10 کاله مې کار کړی دی مګر اوس نن بېکار یم په کور کې ناسته یم او د کار زمینه اصلا نشته چې طرف هم کار چې موږ غواړو د خپل مسلک ته سم ته د کار زمینه نشته نو فکر وکړه چې زما په نظر دغه ژوند هغه انسان ته ورته دی چې سړی په ژوندوني مړ وي چې نه د ځان لپاره کار کوی شي نه د ولس لپاره نه د خلکو لپاره
بلې او استاد په کور کې چې کوم انجونې دی او هغه نس کولای چې شونځي ته ولاړ شي د هغوی احساسات کله موږ سره شریک کړي
نو په کور کې اکثره جنکې مکتب ته تللې دي مکتب ته څنګه جنکې وي چې مثلا مؤسسات کې کار کولو او په دولتي یا غیر دولتي مؤسسات کې کار کولو نو اکثره په کورو دي ځکه په کورو کې دي چې ماسي په باندې د کورونو نشکول د خپل او دولتي په ځان کې چې دوه کار کولو ځینې اجازه کې دوه رخصت کړې دي ورته چې مثلا تاسو هم بساني کورې ماته لېچ کلم غواړل کې به راشي کار وکړي نو اکثره په کورو دي ډېر په کورو دي ډېر کم کار کولای شي هغه کوم ډاکټرۍ کار ته لاړ شي یا مثلا معرف بخش معلمې چې کار ته لاړ شي
بله خو ګرنی صاحب تاسو د قانون جوړولو په برخه کې تجربه لري کلونه کلونه تاسو کار کړی دی اوس چې تاسو د ټول وضعیت ته ګوري چې شدی ډیرای برخه اکثریت شدی پر کورونا است دي کوم چا چې وظیفې درلودي دولتي او غیر دولتي هغوی بیکار سوي دي به دې ښکارا نتایج موږ او تاسو وینو چې پر اقتصاد باندې څومره اغیز لیدلې دي او اقتصاد ته د هیواد څومره زیان رسیدلې دي په ځانګړي توګه د انفرادي کورنۍ او اقتصادونو ته چې شدی نس کولای کار وکړي او د خپل کورنۍ سره په نفقه ګټلو کې مرسته وکړي او نارینه و هم حتی وظیفې له لاسه ورکړي دي په دغه حالاتو کې داسې خلک لکه تاسې چې د خلکو استازي واست څنګه کولای شي چې له طالبانو سره خبرې وکړي ورسره کښینی د خلکو ژغ ورور سوي که څه هم طالبان خبر دي چې څه ډول یو وضعیت روان دی خو تاسې څنګه کولای شي چې اوس هم د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کې پاتې شي او د دوی سره خبرې وکړي
مانه ډېر زیات اول الله خوش دوی موږ تر اوسه د خلکو د اساس په نامه نه پیژني او موږ هم متاسفانه د دوی سره روابط نه لرو ځکه حکومت او کوم مشکل چې بولسي جرګې لرلو یا دغې تر څنګ د خفته بلای هغه څه وي د خلکو سره په تماس کې وو متاسفانه د حکومت د نظام سره موږ په تماس کې نه یو او دوی هم موږ سره تماس نه لري نو کله چې طالب خپله په سړک تېرېږي پخوا به په کابل کې په ډېر سختۍ به درې کونه فروشۍ پیدا کېدلې مګر نن د سړک دواړو خواوې ته چې ګورې د خلکو د کور کالي ته وتلي دي دا خلک ټول خارج ته نه ځي دا خلک مجبورې دي بېګا ته ډوډۍ نه لري نو تاسو معلومه ده چې دلته اکثر ښځو چې کار کولو نارینه خو ټول د کور مسلک پر په غاړه دی دلته اکثر ښځې کونډې وي یا مېړونه مای بشي وو معذوره وو یا مثلا لادارکه وو دیو شکل نه یو شکل د کور مسلیت دوی ته ورته غاړه وو متاسفانه چې دوی اکثر هم بیکاره شوي دي د پاکستان دولتي ادارات کې کار کولو دا یې نو اسمانه دي مثلا نشته هغه ته دا اول د موږ یو واسه دی د خصوص وزارت تشکیل دل دل څومره تشکیل هم دا سم په دوه وزارت باندې څومره تشکیل په سره والی کې څنګه په قضا کې یعنی خود به ډیر برخه کار کول مګر اوس اکثرا ټول په کورو دي. نو د په انفرادي شکل خصوصا د کورنۍ اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دی او غیر د هغې نه خپله مثلا د خپله په ټولنه ډېر بد اثر منفي اثر لري. چې د باندې ووځي خصوصا مازدیګر او ماښام کې یعنی پخوا به د دوه درې کسان لیدل چې خیرات به غوښتل مګر اوس ماشومان ښځې په یو حالته دي چې څوک به د ډسکاونټ کشکوي څوک به د ټیکري کشکوي. سړی خپله خفه کېږي په خپل کور کې سړی چې مثلا ډوډۍ خوري هغه په سړی نه لګېږي ځکه سړی چې د باندې حالت ته ګوري وضعیت ته ګوري وضعیت ډېر خرابه دی. او یو علت دا دی چې مثلا خارجي کومکونه په خلکو باندې نه کېږي ورته پخوا به یو څه مثلا مرستې کېدې د خلکو سره ژمن راغلی بد یخ دی همدا اوس یخ دی داسې خلک شته تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي چې دا د داخلي بې ځای شوي خلک په جنګونو کې چې بې ځای شو ټوله په خیمو کې ژوند کوي چې دوی حالت سره سم وي. ماشومان موږورو مثلا بوټان په خپو نه خپلو چې ګرځېږي یا دغه سپیلني جدایي چې ګورو بوټي په خو نه نو وضعیت ډېر خرابه دی. ښځې نه اکثره ښځې چې ګورو مثلا چادرې په سر دي سړک په غاړه ولاړ وي دغه حالت ډېر ځورونکی حالت دی او خلک ځورېږي ورته. نو د خلکو اقتصاد دی بالکل خرابه دی ځکه کار نشته. چې کار نه وي د کار مقابل کې سړی مزد اخلي معاش اخلي. نو چې کار نه وي معاش دې نه وي نو فکر کوه چې د خلکو وضعیت سره خم وي. نو په دغه خاطر باندې اکثره تاجران چې دلته ځینې فابریکې وي خلکو کار کولو کومه کومه هغه هم کار کم شوی دی کار نشته د هغو دپاره. نو سرحد هم تړلی نو کمړو وغړ چې تراته په یو قیمت باندې ډالر قیمت ډېر زیات جګ شو. نو تقریبا یو نیم چند وړه جګ شوي دي وریجې جګې شوي غوړې جګ شوي دي تیل خلکو خپل موټرې ودرول دلته نسبت تیل مثلا نه شي اخلی. ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر ماښام پورې مثلا ټیکسي چلوي هغه بېګا ته خپلې پیسې نه شي پوره کولی کومې شي تیل چلوي اکثر موټرې ودرېدي دغه سې حالت دی په افغانستان کې.
بله ډېر زیات مننه سایمه خوګانی صاحب چې تاسو په هر اړخیز خبرې وکړې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. زما همکار صافی صاحب راتوای چې زموږ دوهمه میلمنه سناتوره انارکلی هنریار له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل شوې ده. انارکلی جانې ډېر مننه چې وخت مو وایستې.
مننه ژوندې سي سلامونه نیکی هیله تاسو ته وکیل ډیر قدرمن وکیل صاحب ته یو خاص سلام افغانستان ته زما قدرمن او هیوادوالو ته ډیر مننه تاسو نه
سلامات اوسی او بیا هم مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. انارکلی جانې که تاسو لمړی زموږ اوریدونکو ته وایست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست ژوند څه ډول تیریږي؟
مننه. د غربت ژوند آسان ژوند نه ده. البته لمړی وار د چې په ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډیر سخت تمامېږي. زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی هیڅ افغان آرام نه ده. هغه کسان که د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دننه نه دي یعنی ټول په دې بدلون کې لویه ضربه ولید. او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډېر سخت تمامېږي. آسان نه ده خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو. واقعا خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي.
بله انارکلی جانې د هندو او سیک افغانانو په اړه راته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینې هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتلې دي د افغانستان څخه؟
مننه. البته اوس هم یو تعداد پاتې دي کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي خو اوس هم پاتې دي افغانستان کې موجود دي.
او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟ د دوی سره خبرې کوئ؟ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کیو خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوان او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو زمونږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نش ملے خلاص شو همدا سے دعا وار زمون په گرودوارا یا درمسال باندې ناپیژندل شوی وسلوال د کابل په مرکز کارته پروان کې نه نوتل کمرې ماتې کړې او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتون کې هغوی سره هغوی لاسونه پخې وتړل هغوی سره خو برخورد ونه کړ خو په هر صورت باندې دغه مسائل و نور طبعا په تماس کې یو او سچ دوی وای شاید سینې موارد وی دوی نشي له یا هر دلیل چې دا خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پیښیږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهیږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي. اما دا اوس لکه تاس چې یادونه وکړه، هندو او سیک افغانان اوس هم په دغسې حالاتو کې دي چې ډیری د افغانستان څخه د بیرې په خاطر وتل او نور چې پاسه دي پر هغو باندې حملې دوام لري.
متاسفانه زمون هیواد زمون استاتی د افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي او ځینې په دې ارمان لاړ وي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود چې متاسفانه تقریبا موږ له لاسه ورکړ. خوا ته یې نامنی ډېره وه او اوس هم کله چې طالبان هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې یعنی یوازې هندوان او سکان تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو دفتر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندوبه یعنی جنایي جرمونه هم دي او ناامني هم ده چې مختلف پېښې په مختلفو ولایاتو کې کېږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود دا و چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و. هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و او که د سولې پروسه یو نتیجې ته رسېدلی و دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو بل خوا بېکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي. ځینې غلاګانې ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي د دې په خاطر چې څو پیسې خلک لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باعث شو چې زموږ شل کاله چاغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی و او نړیوال مرسته کړې وه هغه زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته تر امنیت تامین کړي. یو خوا فقر د سرنګ چې خوګیانی خوري وویل واقعا خلک د فقر نه ځوریږي او خاصتا افغاني ښځې هغه ښځې چې په شل کاله جګړه کې افغانستان کې یعنی څلوېښت کاله جګړې کې تن یوازې شل کاله نه دوی بې سرپرست شوې د کورنۍ سرپرستي غاړې ته لري او دوی کار کول اوس بېکار بېروزګار پاتې دي او د دوی لاسونه به چا ته اوږدي وي یعنی ډېر سخت حالت ده. بل دا چې هغه مرستې چې بشري مرستې چې افغانستان سره کېږي او ځینې توضیح شوي دي زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي هم د کار زمینه ورته مساعد شي او نور دغه بشري مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توضیح شي. هغه کسان چې مستحق دي زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي اوس هغه کسان چې په دغه تقریبا درې میاشتو نه ډېر شوې چې ذخیرې هم درلود هغې ورنه مصرف شي کار نه ده روزګار نه ده طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. خو بیا هم وایم چې مونږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وی. مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه، لیکن مهم دا ده چې هر افغان د خپل دری وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالی چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تیرېده. متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه، او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي. نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تر اوسه پورې خپل ژړا نشم نیولی، هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و او په ویډیو کې لیدي چې زما پختۍ او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي. یعنی ډېره دردناکه ده، دا دردناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي. ډیر سخت ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي، د دې خرڅوي په نکام نه، نکاح خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري، خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي. افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده، فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده. زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکړي او دا بشري مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته.
بله انار کلیجانې، که د نجونو د زده کړو برخې ته راسو، آیا سیکانو او هندوانو نجونو په کابل کې ځانګړي ښوونځي درلودل که دوی عادي ښوونځیو ته تللې او خپل زده کړې کولې، او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي، د دوی نجونې څنګه کېږي؟ دوی خو د ښوونځي نور تړل شوي دي، دوی به څه کوي؟
مننه. البته خاص ښوونځی چې د هندو او سکانو ته وو په کابل او جلال آباد ولایتونو کې وو، او دا ښوونځی تقریبا یو کال کېږي چې بند شوی دی. د دې په خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردوارا باندې وشول، یو تعداد ډېر مهاجر شول، یعنی دا مکتب وتړلی شو. اوس هم هغه نجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه، او دا واقعا یو لوی ستونزه ده. تعلیم یو اساسي حق ده سې نجونې د سالکانو ته ده، خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې دینی اقلیت دي، دینی لګه کوي دي، او دوی همیشه استونز سره مخامخ او مخامخ دي. او یو خو امنیت ده، یو شخصي امنیت ده چې هر د هیواد هر وګړی، هر ماشوم، هر ښځه باید ولري، چې متاسفانه دوی نه لري. دا یو لوی استونزه ده چې دوی ته لوی امانه ده، او دوی ته واقع شوی ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نشي.
بله، او تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست، د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست. که تاسو موږ ته وایاست چې تاسو خپلې زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وې، او بیا په دې 20 کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی، د دغه پرمحل باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ شوي واست، او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ، چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی لاړل، نقش بر آب سول؟
بېل شک دا فکر راځي. مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس ویل. افغانستان کې تابن جګړه ده، او جګړه تابن په مختلف عرصو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهاوي باندې، چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه دا یو سوال ده چې بلاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه چې مونږ زحمت وباسو، خپل هویت لپاره خپل شناخت لپاره خپل هیواد کې باید کوشش وکړو تلاش وکړو. زه طبعا زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو زمون په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلی وم چې سیاست کې راغلی یم او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوه په افغانستان په تاریخ کې. او دا ډیر آسان نه و یوازې نورو هیوادوال خاطر نه زمون په خپل قوم کې ډیر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټولو سره مبارزه وکړه چې د دوی انجونې د الکانه په شان درس وایي تعلیم وکړي او پر هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولی شي کار او فعالیت وکړي چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم. یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم ډیر په سناتوري کې هم د ستونزو سره زه مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې یعنی جنسیتي تبعیض و او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله خو بیا هم مو مبارزه وکړه. نه وای تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی انجونې هم کولای شي یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي کار وکړي او بالاخره فعال اوسي. کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوي دوی به یې له زه غواړم انارکلی شم. یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي او زه ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیره خفه یم خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي او اوس هیڅ شی نشته زه ډیره جګرخونه کیږم. خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې موږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو دینی لګه کوي حقونو ته باید احترام قائل شي او دوی ته حق ورکړي نظام کې. که دوی ته حق ورنه کړي د دوی نظام به اصلا دوام ونه کړي او خلک د افغانستان خلک په دې شلو کالونو کې مختلفو تبعیضونو سره مبارزه کړی څه دینی تبعیضونه او څه ژبني او څه قومي و. سمه ده چې ستونزې وې په دې هکله لیکن مبارزه شوې ده. بیا هم که دوی غواړي د دوی نظام کې وي د افغانستان ټول خلک حق لري انجونې حق لري چې درس وایي. اوس په افغانستان کې په مختلفو ولایت کې مختلف چلند کېږي. هرات کې اجازه ورکوي چې درس وایي لیکن ستاسو د انجونې امنیت موږ نه نیسو. بیا هغوی باندې ښوونځی تړي. یعنی دا هغه برخوردونه چې افغاني ښځې او انجونې سره چې ډېره دردونکې ده. افغانستان یو لوی باغ ده چې په هغه کې ښځې نارینه اقلیتونه څه دینی دي څه قومي دي څه مذهبي دي د افغانستان یو واقعیت ده. څوک هر نظام چې دغه واقعیت ونه مني هغه نظام نه پاتې کیږي. لیکن متاسفانه زه ډېر دې ته جګر خون یم چې همیشه د افغانستان خلک دغه بدلونونه ضربه لیدلی ده. ولې افغانستان یو هیواد ده چې هر لس کاله پنځه لس کاله شل کاله وروسته نظام بدلون مومي هر څه چې لاسته راوړنې دي هغه صفر سره ضرب کیږي. یعنی دا یو واقعیت ده خو ځینې سیاسي مسایلو باندې ډېر نظم ځینې ډېر تریخ واقعیتونه موږ لرو متاسفانه چې دغه باعث شوی ده چې موږ ضربه ووینو متاسفانه.
بله انارکلی جانې تاسې وویل چې یو شمیر افغانان په دې لا نه پوهېدل چې افغان هندوان او سیکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي او د ځینو خلکو چلند تاسې اړ استلاس چې فکر وکړي چې بل آخره زه څوک یم. بیا وروسته چې تاسو خپل فعالیت پیل کړ، آیا فکر کوئ چې تاسو په حضور سره د سیاسي ډګر کې تاسو په وجود سره آیا کوم تغییر راغی؟ خلک دې ته آماده سول چې دوی باید وپوهیږي چې سیکان او هندوان د همدې هیواد اوسیدونکي دي، افغانان دي او له پیړیو پیړیو څخه د دغه ځای دي؟
بله بله شکه، اوایل کې کله چې زه سناتور شوم مخکې د دې نام زه بشری خپلواک کمیسیون کې یعنی وسی فعالیت مې درلود، لرو پرتو سیمو ته تلم، ولایاتو ته تلم، خلکو سره، دینی علماو سره مونږ برنامه درلود د ښځو د حقونو په اکله، او هلته هم کله چې نوی تلم یو حساسیت پیدا کېده، لیکن هغې نه وروسته یعنی تقریبا یو درې څلور ورځې یا دویم وار چې تلم واقعا هغه برخورد بالکل چینج کېده، د دې په خاطر چې یعنی ځینې ډېر ما باندې اعتماد کول، کله دوی په کلي کې کوم ستونزه درلود، کورنۍ ستونزه، د ښځو ستونزه وه، یعنی ما ته ډایرکټ دوی زنګ وهله، یعنی ما باندې ډېر اعتماد کوله. هغه وخت چې زه سناتور شوم اول ځینې زمونږ ځینې هیوادوال به کله چې ما ته لیدل وای هو ډېر ښه شو چې یو هندي یعنی زمونږ په هیواد کې هندي، یعنی ډېر لطف نه دا خبره کوله، لیکن بیا هم هندي خطاب کېدو. خو په مختلف عرصو کې حضور د لګکیو خاصتاً دینی لګکیو چې همیشه د تبعیض د ناوړه چلند قربانیان دي، دا کېدای شي چې ډېر تاثیر ولري. بې له شکه دا تاثیرات درلود زمونږ په سنا کې یا مشرانو جرګه کې، یعنی مختلف ذهنیتونه و د مختلفو ولایاتو نه سناتور صاحبانو، لیکن زه ټولو نه مننه کوم. مشران جرګه ماته یو ډېر یو داسې په کور بدل شو چې واقعا ټول زما په صداقت او زما په هغه باندې احترام درلود، یعنی زمونږ فضا ډیره صمیمی او ډیره ښه فضا وه، یعنی دا زمینه مساعده شوې وه او دوی دې ته احترام درلود چې واقعا هندوان سکان زمونږ اصلي اوسیدونکي دي، افغانان دي. همداسې بې له شکه که حضور ونه لري طبعا دا ذهنیتونه ډېر ایجادېږي، او دا ذهنیتونه باعث کېږي چې مونږ ته اصلي افغانان ونه وایو. مونږ بیا هم وایو سمه ده چې